نظارت خانه کې واچول او خپل جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده وو. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې په اووم د سور باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چېرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت ځینو ټکو ته راشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمېر نورو پوځیانو سره، احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو، آیا دغو پیښو د ده د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پېکېده او چا یې دفاع ونه کړه؟
داود خان شهید هم خدای وبخي، اروپا اروپا سره هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړلو او کوښښ وکړ چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا هغه ټول بند کړي او فقط یو کوم حزب چې دوی خپله درلودل هغه غوښته چې په اصطلاح هغه حاکم اوسېږي او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې مهمدار دوی متاثره او یا شانته ارتباطات درلودل د منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره، دوی په ساده ترجیح ورکړه چې مثلا د خپل بقا دپاره یا د راتلونکي دپاره دوی باید د فرانسان څخه ووزي او بل چېرته میشت شي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا مسعود نه سسو، معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچوله او د حجی څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل هغه مخالفات یا خپل سیاسي ډله ټپله څنګه ژوندۍ وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د داود خان یا د اروپا پوره حزب یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفینو په زیاتولو کې
مننه. پتمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښه مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشران مهاجر شول، احمد شاه مسعود قیام وکړو، ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، دغه پیښو د داود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله؟
شبر سره ګوره، داود خان چې کله کودتا وکړه په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رشتو کی او د ډاکټر موسی شفیق حکومت و چې هغه ژمنه کړې وه چې د احزاب قانون په پاچا توشي کی او احزاب په قانوني بڼه فعالیت وکړي. داود خان په دې وخت کې کودتا وکړه، په حقیقت کې و دیموکراسي خفه کړه. یو داود خان شخصي ژوند دی او د هغه تقوا ده، وطن سره مینه ده، دا جلار دی. یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطۍ او اشتباهات دي. داود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې، راستیانې وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ. داود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلسیانو، البته خلسیانو د پرچمیانو تر وزرو لاندې رشد وکړ. او د داود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د ټکولو او ملي سټیج خپله داود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ، دا څنګه د ونیو ملي سیاستوال شوار دوه واخست، ملي شوار په خپل واخست شامل نه کړ شو، راستین وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان یې بلې د غمیزي تور داخل کی چې هغه د ثور د ومې کودتا او چې هغه هم د دمات نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شو. مخکې د دې نه چې کمونستان کو تصفیه کی په اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشه ترته دي، رسولي د هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي، مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قواو درستی زول مقرر کړی، د هوایي قواو کمانډر پلاس کړل، وطنجار په همدې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیه، کمونستانو باندې تکیه، ملي ستیج په دروغ او په خپل نیول او دراستانو ټکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی وبخشي چې په دې نه يم خبر دی، داوود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه؟ هغه وخت مو هم کار کاوه.
نه د داوود خان په وخت کې زه مکتب په دویم سنف کې وم، او هغه ورځ مې ډېر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی و او دای په بګرام کې وای صاحب منصب و. په هماغه ورځ چې دی راغی هغه ټوله د ثور د کودتا ورځ مې ډېر ښه په یاد دي هغه تیاری چې راتلې بمبردونه یې کوله موږ په چرچتون کې خپل کور کې وو، خو د ما پلار چې و خو د دغه ګوند غړی و، مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي. مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطیه وه، دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لوجې نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی و، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داوود خان د دولت په مقابل کې.
مننه. مخکې پوهن صافی هم د مسلې ته اشاره وکړه. د خبرونې محدود وخت پاتې دی، په لنډو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په هغه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت، په هغه وخت کې طبیعي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وایي چېرته چې انسان وي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان دغه وخت له تجربې څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه، مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل. دا د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځېد.
مننه ډګروال نسیمی. پټمن صاحب، د ثور په مومه باندې چې کله پرچمیان لري شول او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړو ته ځانګړې کړې، لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي دولتونه نشي ټینګېدای. اوس هم همداسې دی، فرزند د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوي صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپله مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرزند خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي د دوی په وینا هغه دوهم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوی تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
شبر شما په خپل ځافه کې په دې باندې ولیکنه کړې، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې د تاسو باندې دا پایل د وڅانو کې او خلکانو ته څه دتا وکړه، او مجاهدینو په دې لا باندې راغلل، او وروسته زموږ جمهوریت هم شو هلته عذاب وروسته نه کړ، او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا تلویق کال وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړي. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطرا حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د ملي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځي یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلکو نه معاف غواړو. موږ دې وبخي تصحیح دا چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر چې کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړي، پورین تندې غږ ورکوم، زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دی افاقي کې ده کړي دی افاقوم. هغه چې پرون طالب و انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې یوازې ته نشي کولی. دا تجربه خلکانو هم تکرار کړي، دا مجاهدینو هم تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې هم تکرار کړه، او دا داوود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایه، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو.
مننه پټمن صاحب. پوهان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېشت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراری؟
هر حکومتي تر هر نام لاندې، تر هر مفکوره لاندې، تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت ورتهونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی دوی داس نه لري دوام نشي کولای همدغه به تر څو چې دا ملت او د ازمکه او اسمان او همدغه خوره یې مونږ به دې مصیبت دوچاري دی او به ځي بل برازي هغه به نور خلق راولي
مننه په انصاف پای هغه لیکړو خیل لدې تیر څلور څلوېشت کلن تاریخ سزده نه کړو د افغانانو انجام به څه وي د اوسني نظام انجام به څه
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید وایم چې امیدوارم چې نور افغانان توپک ته نه وایي نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په امسارګانو باندې اعتماد ونه کړي بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لوبېتوب ورکړي هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي اغوی له نظر او غورځوي اغوی محدود کی اغوی کنټرول کی اغوی له تعلیم له پرپختک نه په اسلام باندې کی د مطمئنه اوسي کی چې خپل مشروعیت لاسره نوري او کوم زرم لري هغه به د لاسه ورکی او د افغانستان تبایی به اسکرزي کی دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغان او بخښنه غواړم چې په پنجونو په تعلیم باندې سرمایه گذاري وشي کار وشي موږ مر بغاوت ملکونه پرمختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې بایستي خوشبختی او پرمختګ ګرځي غیر د غنبه خودکاما مغروره دیکتاتوره او د بشري حقوقو نقص کونکي حکومتونه بل له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي
ډیر مننه اغلی کړو خیل پوهان وزیر صاحب محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مو خدای مل
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټه سوا اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.